د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کېدای شي د جنگ ځپلې اوکراین د راتلونکي په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي، او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغسې ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچیانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی این این تلویزیون ته وویل، موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو. دا چې متحد ایالات کولای شي اوکراین ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي، دا چې ولې اوکراین غواړي په ناټو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه، دا لومړی ځل و چې موږ واورېدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکی چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ایتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې، ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکی دې ته په اشاره چې امریکا به اوکراین ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل، دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي، او اروپایي اتحادیه څه کولی شي. او دا زموږ اصلي دنده ده، موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترڅو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید، په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی، او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ یو یاداشت کې لیکلي، اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتملې درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول، او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته له دې کېږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل، او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره وه چې ترامپ وویل کیف باید د ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي، او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو، او په ځای یې وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي. او متحدین وایي روسیا غواړي وخت ترلاسه کړي ترڅو د اوکراینی مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمی وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده، وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکی د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نه شوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لاین وویل، زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن وان در لین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روته سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ډلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست په تڼیو ولسوالیو کې لسګونو خلکو په یاده سیمه کې د ښوونکو د ښارګوټي د سړکونو او لارو د هوارولو په اشر کې ګډون کړی دی. د لویو پکتیا په قومونو او خیلونو کې اشرونه اوږده مخینه لري، او هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو له توانه پوره نه وي د اشرونو په واسطه یې ترسره کوي. یاد اشر چې د تڼیو ښاروالۍ سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل ښاروالۍ او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه اخیستې وه. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ښوونکو د خارګوټي لسګونه اوسیدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د رختیو او د اوبو د کانالونو د کیندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له ښاروالۍ سره په ګډه پلار اچول شوی، ښاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابیا مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسیدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشال راډیو ته وویل
مخ وخت کې به چې کله په دا وطن کې وره وشوه، دا وطن ډېره پسته خوره لري. ډېر سپینګیري به چې په دنده تلل پړتوبه شول، چا به پښې خوږ شول، چا به ورنینه خوږ شول. یس الحمدلله د ښاروالۍ په مالي لګښت د خلک په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کېږي.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی نورولی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر د ټولنیزو خدمتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمرې کې موږ ډېر په تکلیف یو، ډېره مننه چې موږ ته په دا سړک نه شګه تالا کړه چې مټار خار یېښم به کې به وو کینس کړه د به رجاله د منشه تلای چی کړو یې س دغه کې چې موږ ته دغه شګه په وچه ولا ډېره بهترین کړو شه چې موږ سمره خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کې وسره.
د تڼۍ د خون کو خارګوټي و حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکي له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو په یاده سیمه کې د ټولو ښاري خدمتونو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځایي مشر محمد الله وویل
په آینده کې د دولت نه ښاروال صاحب نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته دا سړکونه په اساسي ډول جوړ کړي، پخای کړي، لختي ویلر ته وکړي او دغه سره ښاري خدمات چې موږ په دولت لري په نقشه کې لکه جماعت او مکتب د خدمتونه باید دولت تر سره کړي او جوړی کی پس اسی ډالر ته.
بلوري ته د تڼۍ ولسوالۍ د ښاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راجبندې کول او په ټولنیزو خدمتونو کې د ولسونو همکاري یو ښه ګام بولي او زیاتوي د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدمتونه هم په پام کې لري. د تڼۍ ښاروال عثمان حیدر وویل
مونږ دغه نه یو هدف دام دی چې مثال هغه ولسی اشرونه راجبندې کو. الحمدلله ځوانان ته سوال دل ډېر ځوانانو موږ سره دغه سړک کې لګیا دي. انشاءالله مونږ په انداره تلونکي کې د خرګوټي د پرانرو پلانونه هم لرو، د مارکیټ ډیزاین نقشه کور روانده، د پارک ډیزاین نقشه کور روانده. انشاءالله یو کور مو داراون کړی دی چې دغه کوم نمرې چې پتې دي د پوره ټولو ته یوه نقشه ډیزاین کوو. انشاءالله دا خرګوټی به په منظم شکل فعالیږي او انشاءالله دغه به د خیس یوه ښکلا وي او خاصتا د تڼۍ به یوه ښکلا وي.
د یادونه ورده پخوا وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تاڼو، حکومتي باغونو، پوځي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته، خو اوس وخت کې عموما د لارو او سړکونو د هوارکاری، د نیالګیو د کینولو او اوبولو، همدارنګ د ښارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورکړل چغلې نو ما به ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای. چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
فوزیه خان هغه افغان چې پاکستان کې زیږیدلې، یو پاکستانی سره واده کړی، اوس د هغې هیواد اسناد لري، وای په بیلا بیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. دا وایي که چا سره روغتون ته تللې، که د چا د ویزې ستونزه یې هواره کړې او یا هم د نیول شوو د خلاصون لپاره تر زندانه تللې، دا ټولې چارې یې په وړیا ترسره کړې دي. زمونږ همکاره ورسره غږېدلې او دا راپور یې چمتو کړی دی چې په ګډه یې سره اورو.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکار میرمن فوزیه خان مغاوریده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس اته دیرش کلنه ده، دا افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو ده. کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوی او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان په ټیم باندې د شپې اته بجو یو دنس ته خودي زما سفر دی د پېښور په طرف یې، چې زما نه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. چله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني وکړو، د هغوی هلته کې زموږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې دي، که هغه د صحت په والله وي که هغه هسې خپله روانې وه. هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وایي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سراسي اولنۍ بخش سره د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو. لکه څنګه چې ستاسو معلومه ده، د افغانستان د هرې سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان ملیزان څخه زیات دي. که هغه وړو ماشومانان وي، که هغه غټ وي، او د هغوی علاج ملاوجه وي دلته په پاکستان کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي، پیغامونه راځي، چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره، د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ، د مشکلات سره مخامخ خلک دي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي یې نیول شوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناکې واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي، چې څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم دي چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي، هغوی سره الې ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان، له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي، هغه زموږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د پلار په سفر کې د دې ماشومانان دي مرستې ته اړتیا لري. باید موږ ټول سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانانو نه زده کوم چې موږ سره همکار سي، ام آواز سي، خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ، هلته چې لاسو دوی به د مشکلات سره مخامخ وي. ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50-60 کاله دلته تېر شو، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خط شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 422 11 24 501.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوت او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیی وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اول ته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم دسې. بله،
او ټپ سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نورو ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کی و او خلق کوئی درناوائی کوا. از فکر کم دا بل فاکتور هم و چی دی ما خوخی دا.
یعنی تاسو دا سترگو تب لبسته؟
نه ما عمومی تب بلبسته.
او باشه، او تاسو اشاره ورتا وکره چه عمومی تب روستا مسترگی یاد کری زکا برتا می دیتا پام شو چه
دست دی ما شمانو پا سترگو که یاو اغه وا یو شای وو چې د سمراستی ته اړتیا وا یو هیلمن وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ وو او د غریب وو. او هغه موږ په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
د چکسلواکیا تجربه ته کرا شو. تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه هم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لاس میاشتې م سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو هلته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده. څنګه و یعنی که څه هم تاسو خو د چلنج خبره یاده کړه، سخت وختونه و هماغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا نجونې والکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره عام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، به موږ ته به ساعت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایی کې دا داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخی او بل جبا بل محیط که نو دیر لوی سخت و دیر سخت چلنج و سخت کار و خمو بیا پا دی جبا که کامیاب شو و مخش پاور از درس وی نو او بیا چی تپ تا ولارو حقا بل لوی چلنج و مخ تقریبا یو پینزل از افغانان و او یو سلو شل سلوکان و نو دی اغوی پا ما باین که کی نولو مخصم جبا هم نوازده او دی مخصویه دی دولسم سمف هم دیر تیتا و نو پا یو سمف که دی سلوکانو سره چه هغوی جبا مورانه پلارانه جبا و او مگلس نشته تنا جبا که بلاتو یو چاس فاسات موزده کری و او بل دی مسلکی دی نگانه هم دیر ضعیف و لکه بیولوژی و جنتیک و فیزیولوژی در دوی دلتا پا دولسم سنف که لسم دولسم که ویلی دی نو دی مسلکی دی نگانه هم روستا پاتی وی باید شپا و رد کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان را سوالای وی یا فصل یا متن موگ باید دی سلوکانو یا واره بی پویدل موگ باید سلور واره تکرار کرای وی چی مقصدم زنی اخیستای وی
په دغه کوم شار کې سی تاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یس؟
او زه دوه درې واره ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده هغه شفاخانه چی مو با عملی کار پکی که و اغا پانتون رو تر پانزه ایمه ورطوخ و در دیر جالب بواده او تو واره ورغله
چه احساسم که و یو لیوزای چی تو کلونه کلونه پکی وسیدلی یا بیا لریشی بی یا بیا بیا ورزی چه احساس که وی؟
دست سره همه اغا زن خاطرات ورپیاد که یه اغا خ وقت خ خاطرات خ دوستان التمت ملگری و یا سلوکی پروفیسر هم التا ولیدل اغوی بیا ملمکل و کورت و زن استازان و مصر ولیدل او دما ده هیل واقع هم دو چه کاش که هم ده غصه پانتون که یا پا بلزای که دما اولادون هم یا تب ولونی او یا کنبل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي هلته تاسو ورغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي. دیوی خانه و دیبلی خانه سره او گوری دیر شکال او روسته چی تی اوزای تزی سره فکر که چی چوبرا وقت تیر شوائده او ده وقت بیخی دسی چوبرا زر تیر شوائده او ده عمر چوبرا تیر شوائده او سره چوبرا زور شوائده یعنی اولادونم او وقت نو ده دیوی خانه و دیبلی خانه سره خصوصا تحصیل وقت که دسی هیله و ارمانونه لری چه زبا در طب ولونم او بیا به داکتر شم مثلا او بیا به مریضان گورم او اگه دقا بیا دما پجول که یو لوی اغاو تاسف و یا disappointment و disappointment پختو کلمه
تاسف ده
تاسف و چه ما و نشوی که ولی من حیث دکتر پسپین چپنه که افغانانو تا مریضانو تا کار وکم خدمت وکم مدقم دیر احساسات این چه حالتا ما تا پیدا شد.
دکتر صاحب بردک تاسو بیا تقریبا شل کلمه که پو جرمنی که پو روختیهی برخه که کار که ونو حالتا مدقه تنده نماتی ده؟
نه زه چه آلمان تراغلم پنونه سوا دونه وی که دما لوی هیله و ارمان دوا چه خپل رشته که کار وکم و من حیث دکتر و افغانانو تا کار وکم خود ما در پناهندگی لس کال دوام وکی زه لس کال قبول نکم حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورزی بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکی ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت میویست هر څه می چې انرژی و تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکی او ما او کوشش وکی چې د سره صلیب یا د دیپلو دکتران یا نور و مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار و کم خونه که دانا بیام اینو نور درسونه شروع کل یو چه بده آمار اختیا که می بیا یو پنتون که درس وی یعنی در آمار اختیا و در اختیا مربوط کارونه ما کردی.
خد یعنی ما فکر که و ستاسو پا تیبی برخه که کار کوه
تیبی برخه که می دسته یو سو میاشت می یو ماینه خانه که کار کرده او دی یو ایرانی سر او اغا گفتل چیز دوام ورکم. خو ما بیا دغا دی آم روختیا سیستم ولوستا پا هایدلبرگ پانتون که او منیجمنت دی آم روختیا می ولوستا بیا دغا آم روختیا ز دوبره دانتا جسب کم که پسپینه چپنه که یو داکتر یو ناروخت کار کولشی. خو کسرای سیستم بانده کار وکا هغه پسلها و پزرها و خلکو تا و ناروان و تا کار کولشی زکه چی روختیایی سیستم سرای خجور که و روختونون جور که پا دوغو اکل پور ما دیر زحمت بیا ویست ها در سونه میتو کالا پا آلمان که ووی دی درهیم نره آمه روختیا او ما بیا در گفتل چه که افغانستان که موقع برابرشی بیا التا دغا کرونه یا دغا پلانونه و دغا کارونه وکرم. خو بعد مره بیا دید وزر و یو کال نوروست هم در زمینه ما تا برابره نشوه.
دکتر سب که چرت افغانیک تراشو یعنی تقریبا چهار لس کال مخ که پا هامبورگ که چه دغا غیر دولتی ټولنه فعال شوه لپایله تاسو مشی کوله
او 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 د ماساس ما یې خیده خودلته مستر نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولې چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کا دلته هغه خپل مسلک چې زده کړی دی هغه تثبیت که با دولتی ادارو که بیا پوگو که کار بکا یا نوی مسلک زده که و تحصیل بکا او نور دست مشوری ورکو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساطو داد ادغام مانی نکیی و بعد امر غزم خلق فکر کهی چه ده افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموگ دی کلتور باید گونه کو یا دمانی که نه حقا اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده او زخ پلا پا دی آلمانان و سره چیم هم زانه احساس هم خوزه چه دی افغانان و سره مثلا اختر تدا ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغاندم هغه هم دی ما خوشیگی دی ما دی هویت برخده او هغه باید پت نکو هغه باید دلاس آور نکو. بل در ورسته چیره نیم ده خیلی چه په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په مخپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه. دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي، چې په دو برخه کې مو کار او خبرې
اوسېږي. ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه دا هم داسې سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او که څرنګه؟
سل په سلو همدغه ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دلته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس، د پښتو ژبې کورس جوړ کړه. کتابونه مې کتل چې هېڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډېر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د دې اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپله درسي مواد ولی کو برابر کو فوتوکاپی کو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، دا داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کارم خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړي دي، شمیر څو تر رسي د پښتو دری کتابونو؟
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه. او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څرنګه ارزوي؟ یوه چې کله تاسو دا کتابونه لوستې دي پښتو یې ترې زده کړې؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي. خو یو ستونزه په دوه کې ده چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شول ادیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړوو، دا یوه خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخواني کتابونه هم چاپ کړي دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کلو کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه خواهش وکړه چې دا د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي. خو هغه وخت کې دوبره چا ورته توجه نه کوله، یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعت دوله ساعت ورته کار کوو، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنه دوله ساعت ورکول وخت، چې دا ډېر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچه ویله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډېرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیا رغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي، هر شی به چې په افغانستان جوړه کړي یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. او بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړه چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د تیوي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په وبسایټ کې د دویچه ویله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه و. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی. وایي نه دا خو دقیق نه و او ارقام نه و تحقیق نه و داسې ده. والا دا خو یو نظر و دی موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې ونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه، بس دغه باید نشر نه شي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوس هم یو څوک د یو چا ادعا راخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ، خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادعا کړې ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی، له سیاسي پلوه، له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې د هغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادعا کوي او ادعا ډېره مهمه وي، لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، باید دا ادعا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي، ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وایي خلک وایي د خلک څوک دي، دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و؟
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز پر باندې څېړنه وکړه، تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده، خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وه چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وه چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وه هدف میدیدونه. زه نه ویایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته وه یا دا یو تحقیقاتي نظر وه، خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را وړا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشرېدل. اوس مثلا د شیشې فابریکه جوړه شوه، دا وشو، دا افتتاح شو، دا وشو، دا وشو. د ما په نظر دغسې که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړي دي او هلته دغه بیا سرطان زیاد شوی دی، دا یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب، د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي د مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناټو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چېرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر، له ژورنالیزم و بیرته راووزو. ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسې له طبه لرې شوی، دغه د کلونه تیر شول له طبه لرې پاتې شوی، اوس څرنګه اوس مو په زړه کې راتېرېږي چې کاشکې له طب سره وای؟
نه، ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري، یو ارمان لري، هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني، او بل یعنی د نورو لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي، همداسې دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره
واخیسته.
مسافر مجھ نریک مسافر چتش پتنا ریا دو مشڑ رزنا و مسافر مسافر خڑ یا یارا مسافر پیزا گاسا چت کل کو لب مسافر مولا دخ پنا وطن ترا بلا مینا مسافر مسافر موشنے عالم مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا مسافر چنئی مور بنائی خوروی مسافر پخو مارو سرگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخ پنا وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر خڑلیا یارا مسافر قربان قربان دے او تزڑو چمو نشما مسافر کز خبر ویچ بل تندے مسافر ما بد یارا سترگو تدیر کتنی گنا مسافر و مسافر مولا دخ پنا وطن ترا ولا مینا و مسافر غوث
چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری کم او نسما خبر ورزینا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے او تمر کنو کر خدنا مسافر مولا دخفل وطن ترا ملا مینا مسافرہ